دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام زنه شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنوندونکو، زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مازیګر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیدزاد سره په ار کې کتلی دي. په دې ملاقات کې د سولې په پروسې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې عملی اقداماتو د اور کم او نا اعلان شوي اور بند د دوام په څرنګوالي او د افغانستان د سولې پروسې لپاره د بین المللي ټولنې او ګاونډي هیوادونو په ژمنو بحث او خبرې شوې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې ملاقات کې ټینګار کړی دی چې سولې ته د افغانستان د حکومت ژمن دی او په ټینګار ویلی دی چې د افغانستان د حکومت هدف دا دی چې د سولې پروسه کې عملی ګامونه واخیستل شي او په هیواد کې د سولې ټینګښت ته بشپړه ژمنتیا لرو. ډاکټر زلمی خلیلزاد افغانستان ته دراتګ نه وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر او همدارنګه په پاکستان کې د هغه هیواد د پوز د لوی درسیز او نورو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې د خبرو په حق له خبرې کړې وي. د ډیلی میلز ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې د افغانستان د حکومت لخوا ځینې خوشی شوي طالبان د جنگ جبهاتو ته د ستنېدو نیت لري. د بګرام د زندانه یو خوشی شوی طالب محمد داود هم وایي که امریکایان د هیواد نه ونه وځي دوی به جهاد ته ادامه ورکړي. داود 9 کاله مخکې د فاریاب په ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی و. په پاکستان کې د طالبانو یو قومندان د فرانسې خبري ایجنسی هم ویلي دی چې هیڅ ابهام باید نه وي چې خوشی شوي کسان به بیرته په افغانستان کې د جګړې لومړیو کرښو ته استول کیږي. د افغانستان حکومت د 5000 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر ګړندی کړی. په خوشی شوو کسانو کې ځانمرګي برید کوونکي، د ځانمرګو برید کوونکو، د واسکټ جوړونکي، برمتنیونکي او حتی بهرني جنگیالي هم شامل دي. د افغانستان حکومت وایي دا طالب بندیان ځکه خوشی کوي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د امر اختیار وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د کورنۍ چارو د وزارت څخه رسمن غوښتل دي چې د حکیم الکوزي کلینیک دی وتړي او هغه دی تر قانوني څار لاندې ونیسي. ښاغلی عثماني نن ویلي دی چې د کورونا وایرس د واکسین په نامه د حکیم الکوزي محصول یا درملو کې نشه یي مواد کارول شوي دي. ښاغلی عثماني زیاته کړه چې موږ د ښاغلي الکوزي محصول یا درمل د علمي نظره وڅېړل. هغه څاڅکي چې د الکوزي لخوا خلکو ته ورکول کېدل د هغه په ترکیب کې 9 ډوله تسکین کوونکي نشه یي مواد ګډول چې کېدای شي درد تسکین کې خو د زیات وخت لپاره دغه موادو نه ګټه اخیستل د احتیاط سبب کیږي. ښاغلی عثماني د کورنۍ چارو د وزارت څخه وغوښتل چې د حکیم الکوزي د کلینیک د بندولو لپاره د زر تر زر اقدام وکړي او همدارنګه د ښاغلی الکوزي ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته د معرفي کړي. بل پلاو د افغانستان د امیر اختیار وزارت وایي په تیرو 44 ساعتونو کې 640 تنه د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د ټولو کسانو شمیر چې د کورونا په ویروس اخته شوي دي 2140 کسانو ته ورسېده. د وزارت د معلوماتو په اساس په تیرې یوې شپې ورځ کې د کورونا ویروس له امله 21 تنه مړه شوي هم دي چې په دې سره د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 415 شو. د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو په کان کې د پرونی چاودنې لامل اته کان کیندونکي وژل شوې دي او اته نور بند پاتې دي. د سمنګان سیمه ایز چارواکي وایي دغه پیښه پرون سه شنبه د درې صف بالا ولسوالۍ د شواشک د ډبرو کان په دریو تنلونو کې د میتان غازو د چاودنې لامل شوې ده. د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی نن امریکا غږ ته ویلي دي چې تر دا مهاله د اتو تنو کان کیندونکو جسدونه راایستل شوي دي او د پاتې نورو اتو تنو کان کیندونکو د ژغورلو هڅې هم روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار په ولایت کې د ځنګړي عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو بې پیلوټ الوتکه او نور سپکې او درنې وسلې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن ویلي دي چې د عملیات د ننګرهار ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د عبدالفتاح چې په پتنګ هم مشهور و د طالبانو د یو نیول شوي قومندان د چاودیدونکو موادو او وسلو په مرکز ترسره شوې دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل پلو د ننګرهار ولایت والی شاه محمود میاخیل نن په ټویټر کې لیکلی دی چې تیر ماښام د چپرهار د ټول پلازې سره د چاودیدونکو موادو ډک موټر او چلوونکی پولیس نیولی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه ده منلی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د همڅو نړیوال خبرونه. ایران د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غوړو هیوادونو په ځانګړي ډول روسي او چین چې دواړه یې د پریکړه لیکونو د رد حق لري غږ کړی دی چې د امریکا د هغه دسیسې په خلاف دی ودرېږي چې له مخې یې په ایران د وسلو خرڅولو د بندیز موده تمدید کیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن ویلي دي داسې یوې نقطې ته به ورسیږي چې د ملګرو ملتونو د 2231 پریکړه لیک له مخې په ایران د وسلو پلورلو ټول بندیزونه لرې کیږي. خو روحانی زیاته کړه چې امریکا دا نه غواړي او په یو پریکړلیک کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې به پرې بحث وشي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د پریکړلیک موده چې په ایران یې د وسلو خرڅول بند کړي دي د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې به اعتبار شي. په پریکړلیک کې ویل شوی بل چې په ایران جنگي ټانکونه، جنگي الوتکې، جنگي کښتۍ، توغندي او د توغندیو سیستمونه نشي پلورل کېدای. جرمنی او اروپایي هیوادونو د اسرائیل د هغه پلان په حق له جدي اندېښنه ښودلې ده چې غواړي د قبضه شوي لویدیځې غاړې ځینې برخې د خپلې خاورې برخه اعلان کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په ختیځ بیت المقدس کې د وینا پر مهال وویل چې جرمنی او اروپایي هیوادونه د اسرائیل د پریکړې د عواقبو په حق له جدي او رښتینې اندېښنه لري. هغه ماس همدارنګه وویل چې جرمنی او اروپایي هیوادونو په باور د اسرائیل دا پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف ده. د روغتیا نړیوال ادارې یا WHO د پاکستاني چارواکو نه غوښتي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی په یو شمېر سیمو کې په نوبتي توګه د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز وضع کړي. ملګرو ملتونو په یو لیک کې چې پاکستاني چارواکو هم تایید کړی ویلي دي چې دغه هیواد د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو د محدودیتونو د لرې کېدو لپاره شرایط نه دي پوره کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو د بندیز او محدودیت سره مخالفت لري. وایي دا بېوزله هیواد یې نشي برداشت کولای. عمران خان ویلي دي چې په ټول هیواد کې به محدودیتونه لرې شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر اوسه 1,13,000 کسان نیولې دي او 2,200 یې مړه کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. په چین کې سیلابونو د لسو نه زیات کسان مړه کړي دي او سلګونه زره نور یې مجبوره کړي دي چې خپلې مېنې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د چین د اضطراري چارو د تنظیم ادارې مسؤلینو ویلي دي چې سیلابونه تقریبا یوه اونۍ کېږي چې د چین مرکزي برخې ځپي. دغې ادارې ویلي دي په سیلابونو کې د زرو نه زیات کورونه تباه شوي دي او خلکو ته یې د 1500 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې مالی زیان اړولی. هندي او چینایي چارواکو د سرحدي جنجال د حل لپاره خبرې اترې کړې دي. د هند حکومتي چارواکو نن د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د دواړو هیوادونو پوځي قومندانانو د هومالیا غرونو په لویدیځه برخه کې د سرحد په سر د پیدا شوي جنجال د حل کولو په برخه کې پرمختګ کړی. دواړو هیوادونو د باور د پیدا کېدو په خاطر د سرحد نه خپل یو شمېر عسکر هم ایستلي دي. د هند پوځ ویلي ول چې د چین د پوځیانو یوه ګزمه د هند خاورې ته ننوتې وه او په همدې خاطر دواړو هیوادونو سلګونه اضافي پوځیان سرحد ته لیږلي ول. خوشینوایی د خاوره د هغوی ده او د هند لخوا د یو سرک د جوړولو سره یې مخالفت ښودلی. د امریکا د سنا مجلس د څوکیو د ګټلو دپاره د سیاسي ګوندونو د منځنۍ دورې د ټاکنو په ترڅ کې د سې شنبې په ورځ خلکو په 5 ایالتونو کې رای ورکړې. د جورجیا په ایالت کې د رای ورکولو بهیر ورو روان و او چارواکي وایي دلیل یې دا دی چې د رای ثبتولو په ماشینونو کې ستونزه وه. او وروستی خبر دا چې د جرمني حکومت اعلان کړی دی چې په خپلو سرحدونو کې لګول شوي محدودیتونه د جون د میاشتې په 15 نیټې ختموي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر هورست سیهوفر نن په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره چې کوم محدودیتونه د اتریش، سویس، فرانسې، ایټالیا او د ډنمارک په سرحدونو کې د خلکو په تګ راتګ لګول شوي بل له منځه وړل کېږي. دغه چارواکي ویلي دي چې اوس خلک د قرنطین کېدو پرته عادي تګ راتګ کولی شي. همدارنګه د جرمني چارواکي ویلي دي چې د همدې میاشتې تر پایه ایټالیا او اسپانیا ته د الوتکو پروازونو ته هم اجازه ورکوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. پاموکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته پاموکې لومړی رپورټ ته د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن ماجد القحطانی وایي چې هیواد د نړیوالو قوانینو په مطابق چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي او منځګړتوب وکړي. القحطانی چې نن کابل ته تللی ویلي دي چې له افغان مشرانو سره به د سولې په تړاو خبرې وکړي. بل لور ته د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي څېړونکي تر بل هر وخت د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلېدو ته زمینه برابره بولي. رحیم ګل ساروان د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجوا او د قطر د استازي په سفر د پارلمان له ځینو غړو او سیاسي څېړونکو سره خبرې کړې دي. پاموکي رپورت ته.
کابل نن او پرون د ځینو داسو هیوادونو د ځینو مشرانو او استازو کوربه و چې د افغانستان په سوله باندې خپل ځانګړی اغیز لري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا تیر ورځ افغانستان ته راغلی او نن د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی په کابل کې دی. قطر هڅه کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب وکړي. د پارلمان یو شمېر غړي او سیاسي څېړونکو وایي له هغه وروسته چې د زندانیانو د خلاصون لړۍ چټکه شوې او اور کم هم عملا محسوسیږي، د اوس د بین الافغاني خبرو د ژر پیل وخت دی او هغه هیوادونو هڅې زیاتې کړي چې د افغانستان د سولې په قضیه کې دخیل دي. د پارلمان غړی ګل رحمان همدرد وایي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجوا د تیرې ورځې سفر د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو د چټکولو لپاره و.
پاکستان هم د افغانستان په قضایو کې یو مهم هیواد ده. د باجوا راتګ افغانستان ته شاید په همدې موخه وي چې د بین الافغاني مذاکرات څنګه او چیرته شروع شي. ځینې هیوادونه کوشش کوي چې د دې مذاکراتو کوربه وي. قطر هم یو علاقه هیوادونو څخه ده چې هڅه یې دا ده چې د بین الافغاني مذاکرات په قطر کې شروع شي. همدغسې نور هیوادونه هم دي. زموږ هیله او ارزو دا ده چې د همدې په همدې میاشت کې بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
د جنرال قمر باجوا دا سفر په داسې حال کې شوی چې نن د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن ماجد القحطانی په کابل کې و او د افغان مشرانو سره یې کتلی دي. یو شمېر په دې باوري دي چې قطر زیاته هڅه کوي تر څو د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني ناسته په دوحه کې وکړي.
که دوی تصمیم ونیسي چې په دوحه کې خبرې ولري، موږ به زیات خوښ سو چې د دې لپاره امکانات برابر کړو. موږ به په شفافیت، بې طرفۍ او د نړیوالو قوانینو په اساس خبرو ته زمینه برابره کړو.
د سیاسي چارو څېړونکي بیا وایي چې اوس د بین الافغاني مذاکرات لپاره ښه زمینه برابره شوې ده او افغان حکومت دې د هغو هیوادونو چې په طالبانو نفوذ لري د سولې لپاره ګټه واخلي.
د دې فرصت نه استفاده وشي او هغه هیوادونه چې نفوذ لري په طالبانو باندې د هغو سره د روابطو د ټینګښت په اساس او د یو قوي ډیپلوماسۍ پر اساس باندې د سولې ته د رسیدو لپاره ترې دا استفاده وکړي.
یو شمېر نور سیاسي څېړونکي بیا وایي د قطر تر څنګ جرمني هم غواړي د بین الافغاني مذاکراتو کوتوب وکړي.
اسلام آباد او دوحې ته د خلیلزاد روسي سفرونه، کابل ته د جنرال باجوا او د قطر د خاص استازي ممکن سفر کابل ته د بین الافغاني مذاکراتو په اړه د اجماع رامنځته کولو په موخه ترسره کیږي.
د قطر تر استازي وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا تیره ورځ افغانستان ته راغلی و. له ولسمشر غني او د ملي مصالحې د شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم کتلی و. ار که څه هم تازه جزئیات دغه کتنې نه دي ورکړي، خو تیره ورځ د ارګ اعلامي ویلی و چې له جنرال قمر باجوا سره یې د افغانستان په سوله او د افغانستان له سولې د پاکستان د ملاتړ په سر یې بحثونه ورسره کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپور خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د واشنگتن د سټډیو ناوري. افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر له 3000 واوښت. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وزیر وی د کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې حکیم محمد الکوزی د قانوني تعقیب لاندې راولي. په موقعی په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 13 ولایتونو کې د کرونا د وایرس 604 اتیا نوې پیښې ثبت شوې. ښاغلي عثماني وویل چې په دغه موده کې 21 تنه د کرونا د وایرس له ناروغۍ مړه شوي او 340 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د دغو نوو پیښو ثبت وروسته په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 2133 تنو ته رسېدلی دی. د امیر وختي وزارت سرپرست ویل چې په پاکستان کې هم د کرونا وبا د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلی عثماني د خلکو وغوښتل چې که د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شي نو خپله روحیه دې له لاسه نه ورکړي.
امروز مردم در مقابل ویروس کرونا
نن ورځ خلک د کرونا ویروس د ناروغۍ په اړه یوه ویره او روحي اندېښنې لري. زموږ پیغام دا دی چې د روحي اندېښنو په وړاندې مبارزه وکړو او د لوی خدای په توکل او روغتیایي سیستم باندې په اتکا سره انشاءالله چې موږ د کرونا وبا مدیریت کوو.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس ناروغي ډېرې پیښې په ښارونو کې ثبت شوي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دا وزارت د خپلو شلو څخه زیاتو نړیوالو او افغان غیر حکومتي موسسو په مرسته د کلیوالو سیمو په ګډون ټول افغانستان کې د کرونا د وایرس سره مبارزه کوي. د افغانستان په دوه ښارونو کابل او هرات کې د نورو ولایتونو پرتله د کرونا د وایرس له نیمۍ څخه زیاتې پیښې ثبت شوي. کابل کې د چهارشنبې تر ورځې د مثبتو پیښو شمېر 8,309 او په هرات کې 3,104 ته رسېدلی دی. د پیښو د زیاتېدو سره سم په کابل ولایتونو کې په روغتونو کې سیجن د کمبود ستونزه هم پیدا شوې. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې د سې شنبې په ورځ د اکسیجن د تولید له شپږو شرکتونو سره یو تړون لاسلیک کړی چې دا شرکتونه به په 24 ساعتونو کې کابل کې د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنې دوه روغتونونو افغان جاپان او جنا روغتون ته تر زرو پورې د اکسیجن بلونونه برابر
کړي.
پرون موږ په دې بریالي شوو چې د شپږو شرکتونو سره په ګډه یو تړون لاسلیک کړو چې دا شرکتونه به 150,000 د اکسیجن بالونونه وکولی شي چې زموږ ټولو روغتونونو ته او په ځانګړي ډول د کرونا ویروس سره د مبارزې روغتونونو ته انتقال کړي.
په دې وروستي کې یو شمېر کورنۍ چې په کورونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنه کوي د ناروغانو د احتمالي وضعیت د خرابېدو او اکسیجن ته د هغوی د اړتیا د پیښېدو دپاره اکسیجن له وړاندې په بازار کې اخیستی او خپلو کورونو ته انتقال کړی. د عامې روغتیا وزارت هم د روغتونونو دپاره اکسیجن په بازار کې اخیستی. دغه کار په بازار کې اکسیجن ته تقاضا زیاته کړې ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن خبر اعلان ته وویل چې د حکیم محمد الکوزي په وړاندې د قانوني اقداماتو دپاره د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیکلی دی.
پرون مې په رسمي ډول مکتوب لاسلیک کړ د کورنیو چارو وزارت ته چې کاري بند شي او د قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې ښاغلي الکوزي په خپلو تولید شویو درملو کې اپین او نور نشي توکي کارولي چې د ښاغلي عثماني پر وینا پرله پسې استعمال پر نشي توکو د احتیاط سبب ګرځېدی شي. ښاغلي عثماني وویل چې د حکیم الکوزي درمل یوازې د لنډې مودې لپاره ټوخی کارولی شي او بس.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د پولیسو څخه باندې زرتنه منسوبین له وظیفوي صلاحیت نه د ناوړه استفادې، فساد او لترهګریزو ډلو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. همدارنګه دغه وزارت وایي چې د پولیسو په حوزو کې د فساد د کموالي کړنلاره د تطبیق په حال کې ده. نور حال کابل د امریکا غږ د خبريالې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په حوزو کې د فساد د کموالي کړنلار وروستۍ کړې ده. د یاد وزارت ویان طارق قارین د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغه کړنلارې په اساس پولیس له دې وروسته نشي کولی چې د خلکو په حقوقي او مدني مسایلو کې مداخله وکړي او د حوزو آمرین دا حق نه لري چې نیول شوي کسان په حوزو کې تر خپل نظارت لاندې وساتي.
څخه هدف د پولیسو د اجرااتو اسنوال او د خلکو شکایتونو ته رسیدګي، خلکو ته د پولیسو د ځواب ورکولو د کچې لوړول او د قانون مطابق جرمي قضیو ته رسیدګي ده. د دغه طرزالعمل او د قانون د حکم په اساس پولیس د خلکو په حقوقي او مدني قضیو کې د مداخله حق نه لري. پولیس په جزایی او مدني قضیو کې یوازې د قانون مطابق اجرات کولای شي.
بلخوا خاغلی آریان وویل چې په اوس وخت کې د پولیسو هیڅ یو منصوب له بایومتریک پروسې پرته معاش نه اخلي. د کورنیو چارو وزارت دغه چارواکي پر وینا په تیر یو کال کې 1,000 پولیس د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي چې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 1,000 پولیس نیول شوي دي چې زیاتره یې سرتیری افسران او ساتنمنان دي چې له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړې ګټه اخیستنې، اداري فساد او یو شمېر یې له دښمن سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. د هغه پر وینا د یادو کسانو قضیې سارنوالۍ ته لیږدول شوي او د یو شمېر نورو دوسیې لا هم تر څېړنو لاندې دي. جنرال هایګل سلیمان خیل په دې اړه چې د افغانستان د پولیسو سکتور کې د پخوا په پرتله څومره بدلونونه راغلي دي وویل: بلخوا د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د سړک د غاړې ماین په 343 کې 98 ملکیان وژل شوي او 40 تنه هم د ماین د ځای پر ځای کولو په تور نیول شوي دي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان کال درې میاشتو کې د تیر کال ورته وخت په پرتله جنایي جرمونه 10% کم شوي دي، خو خلک لا هم په کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې د جنایي جرمونو لپاره اندېښمن دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ د کیفیت د لوړولو لپاره د یو نوي پلان د جوړولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت د چارواکو په وینا چې د دې طرحې په تطبیق سره به په راتلونکو څو میاشتو کې د انټرنیټ کیفیت لوړ او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه به پای ته ورسیږي. پاموکی په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست فهیم هاشمی د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته د انټرنیټ د کیفیت لوړولو د نوي پلان په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په دې پلان کې د اترا ادارې مخابراتي شبکو او ټولو اړوندو ادارو مکلفیتونه تشخیص شوي ترڅو خلکو ته د با کیفیت انټرنیټ د وړاندې کولو په برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي. خاغلی هاشمی زیاته کړه چې مخابراتي شبکې د زړو سیستمونو او زیربناو لاره انټرنیټي خدمات وړاندې کوي چې دا د انټرنیټ د ټیټ کیفیت یو عمده لامل دی او مخابراتي شبکې باید په دې برخه کې اقدام وکړي او خپل سیستمونه او زیربناوې نوي کړي. هغه ویل چې په نوي پلان کې د انټرنیټ د کیفیت خوالي او بیو راکمول لپاره لازمي لارښوونې شوي.
با تطبیق ای پلان او با تطبیق
امیشتر د پلان په تطبیق سره به د 100 میاشتو په موده کې او یا تر راتلونکي کال پورې د انټرنیټ وضعیت بدل شي. خو بیا هم تکراروم چې د انټرنیټ کیفیت له یو اړخه د اترا ادارې دنده ده تر څو نظارت وکړي، خو له بلې خوا مخابراتي شرکتونه باید پانګونه وکړي. په زړې زیربنا، په لږې اندازې زیربنا او کمې فریکونسي امکان نه لري چې کیفیت په جادویي ډول بدل شي. په هر صورت په دې پلان کې ټول مسایل په اساسي ډول ذکر شوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په داسې حال کې د انټرنیټ د کیفیت د لوړولو او بیو راټیټولو په تړاو د نوي پلان د جوړولو خبر ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې خلک د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. د دوی پر وینا مخابراتي شبکې د انټرنیټ په بدل کې له خلکو څخه زیاتې پیسې اخلي، خو په مقابل کې هغه راز چې لازمه ده خدمات نه وړاندې کوي. د کابل اوسیدونکو عبدالقادر هوتک او توفیق صدیقی امریکا غږ ته وویل
انټرنیټي خدمات متاسفانه هغه ډول چې لازمه ده چې دوی باید په اساس د موږ مصارف او انټرنیټي خدمات هم په سمه توګه باندې وړاندې کی، متاسفانه لګښت ډیر زیات دی ام خدمات ډیر ضعیف دي. نو زموږ غوښتنه مشخصه انده ده چې هم انټرنیټي خدمات په دغه ډول باندې باید وړاندې شي چې خلک یې په هر ځای کې استفاده وکولی شي، لګښت هم باید راکم شي.
په بل هیوادونو کې لکه پاکستان 15 GB انټرنیټ په سل کال دارو بایلري او کیفیت هم لري. دلته په افغانستان کې دا 15 GB انټرنیټ په 300 افغانۍ بایلري او دا هم کیفیت هم نلري او خلک هم د دینه دومره راضی نه دي او کار هم نه کوي دومره.
په عین حال کې د اترا اداره چې په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د کنټرول دنده لري وایي چې د انټرنیټ د کیفیت او بایو په تړاو د مخابراتي شرکتونو د لګښتونو په اړه ارزونه پیل کړي او له سیړنو وروسته به په دې برخه کې پریکړه وکړي. دا دغه ادارې سرپرست عمر منصور انصاری امریکا غږ ته وویل
موږ اقتصاد پوهان او تخنیک پوهان ورسره حقوق پوهان د دې ترې وړو مسلکونو متخصصینو کې نو ولیدي دوی اوس په دې تحقیق باندې اخته دي چې وګوري د شرکتونو د مصارفو د سنجونې د څرنګوالی سره کم دی او د دې په اساس به موږ د مخابراتو وزارت او نورو د دخلې ادارې چې دي لکه مالیې وزارت دوی سره خبرې کوو چې څنګه کولی شو که چېرته واقعا د دوی مصرف زیاتې او ګټې کمې
د اترای ادارې د معلوماتو په اساس دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي له انټرنیټ څخه استفاده کوي چې یوازې 603 زره تنه 4G انټرنیټ ته لاسرسی لري او لویه برخه یې 2 یا 3G انټرنیټ کاروي. همداشان د اترا اداره وایي چې مخابراتي شرکتونو په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه سیم کارتونه په خلکو ویشلي دي چې له دې شمېرې څخه باندې 22 میلیونه یې فعال او پاتې غیر فعال دي.
مطبوعاتو تبصری
د امریکا د فارن پالیسی مجلې په خپل تازه غن کې لیکلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو حل زلې ګراندې شوې دي. ممکن چې د طالبانو په لیکو کې د بې اتفاقۍ د رامنځته کېدو په سبب د سولې حل زلې سمه نتیجه ورنه کړي. مجلې کې په داسې حال کې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې او آرامۍ د راوستلو په منظور د مذاکراتو کوششونو بل اخره وس کانکریټي بڼه غوره کړې. د طالبان ترمنځ د داخلي بې اتفاقۍ په وجه ممکن د لانجې د یو سولې حل هیلي ناکام شي. د رویټرز خبري اژانس د اکشن به پورز د باخبرو سرچینو له قوله ریپورت ورکړو چې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات به په روانه میاشت کې پیل شي او جمهور رئیس اشرف غنی هم د مذاکراتو د پیل کېدو د امکاناتو نه ډاډه او مطمئن ښکارېده. د اشرف غنی له قوله ویل شوی چې موږ هم ځان مذاکرات ته تیار کړی دی. په عین وخت کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د استازو او په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي او ملکی مشرانو سره خبرې وکړې. خلیلزاد په دې هفته کې په کابل کې او د حکومتي چارواکو سره په تفصیل وغږېده. د فارم پیسې مجلې لیکي چې دا خبرې د کومې شورا د جوړولو په اړه نه کیږي. د تیرو 16 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د یوې اشغالګری قوې په صفت د امریکا د متحده ایالاتو په غیاب کې افغانانو ته د خپل راتلونکي سرنوشت ټاکلو په اړه یو ښه موقع په لاس ورغلی. خو یو غټ مشکل چې لا تر اوسه پورې نه دی حل شوی هغه دا دی چې آیا طالبان به له حکومتي مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په وجه د شریکي تحریک نه په یو سیاسي لوبغاړي باندې ځان بدل کی او کنه. د فارن پالیسی مجله لیکي چې افغانستان له باندې د طالبانو د داخلي اختلافات په وجه پر اتونکو مذاکراتو کې د یو واحد او یو موټی قدرت په توګه د طالبانو تحریک د ګڼ کولو امکانات کمیږي چې په نتیجه کې به روغ جوړ ته رسیدل هم مشکلي. د فارن پالیسی د مجلې د ریپورت لمخې د طالبانو له صفونه د حزب ولایت اسلامي په نامو یو بل ډله بیره شوې ده. دا ډله چې د طالبانو یو لړ مهم مشران او قومندانان یې غړیتوب لري له حکومت سره د مذاکراتو مخالفت کوي. د جون په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په خپل یو تازه ریپورت کې ویلو چې لږ تر لږه چې د طالبانو د مشرانو یوې ډلې له حکومت سره د هر ډول مذاکرات سره د خپل تضاد په سبب یوه ځانګړې ډله جوړه کړې ده. فارن پالیسۍ د مجلې خبریالانو لن او ډانیل او میرویس خان لیکلی دي چې د کورونا د کونونس په اوبایي ناروغۍ باندې د طالبانو د رهبر مولوي هبت الله اخونزاده د مړینې په سبب د نوي مشر د ټاکلو لپاره طالبانو ترمنځ حالې ځلې روانې دي. خو د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو او د فارن پالیسۍ رپورټونه په کلکه رد کړي وو او د مولوي هبت الله اخونزاده د مړینې په باب خپل شوی اوازې به بنیاده وبللې. د ریپورت لمخه د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی مولوی محمد یعقوب کوشش کوي چې د مشرۍ مقام ته ځان ورسوي او د خپل ملاتړ دایره پراخه کړي. طالبانو د فارن پالیسۍ په مجله کې د چاپ شوی وروستي ریپورت په اړه لا تبصره نه ده کړې. دا ریپورت په داسې حال کې خپور شوی چې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا د سه شنبه په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره ملاقات وکړ. د جنرال باجوا سره کابل ته د ورځني سفر په دوران کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI رئیس ډګر جنرال فایز حمید او د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت ځانګړی استازي محمد صدیق هم ملګری وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدر منوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا
خدای ملشه.